څلور بجې شپې احمد شبر هم دا سجی رډو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه. ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخه کې له مدیریت سره سره په ظاهره له زیاتېدونکو خپلمنځیو مخالفتونو سره مخامخ دی. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمشي انټونی ګوتیرش په هغه راپور کې شوې چې نن خپور شو، او د افغانستان د تیرو دریو میاشتو دسمبر، جنوري او فبروري وضعیت پکې ارزول شوی دی. په راپور کې راغلي چې خپلمنځي مخالفتونه د حکومتولۍ په کلیدي برخو کې هغه ډلې د نشه یي توکو د کرکېلې پر مخ نیوي دي. که څه هم په راپور کې د طالبانو د خپلمنځو اختلافاتو نورې بېلګې نه دي یادې شوې، خو تر دې وړاندې د دوی د کابینې لوړپوړو غړیو لکه سراج الدین حقانی او شیر محمد عباس ستانکزي د خپل حکومت پر ځینو تګلارو توندې نیوکې کړې. ملګري ملتونه وایي د تیرو دریو میاشتو پر مهال د ښځو حقونه په بېلابېلو برخو کې نور هم ځپل شوي، او د طالبانو د حکومت په ټول شمولۍ او د تصمیم نیونې په پروسو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په راپور کې راغلي چې د تیرو دریو میاشتو پر مهال په کم شمیر کې د داعش بریدونه دوام کړی، او دغه راز ویل شوی چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو پر تازه خپره شوي راپور تبصره نه ده کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بامیان ولایت کې میندو او ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه پراخوي. دغه سازمان نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د همدې چارې لپاره د سعودي د پاچا سلمان مرستندوی بنسټ 1.1 میلیون ډالر ورکړی دی. د دغو پیسو له لارې به چې د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته سپارل شوي، میندو ته د رواني روغتیا او ماشومانو ته د عمومي روغتیایي خدمتونه وړاندې شي. خبر پانه کې راغلي چې د روغتیایي خدمتونو په پراخېدا سره به په بامیانو کې د میندواره میرمنو او نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې کچه کمه شي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي هیوادونه باید د وژونکو وسلو له کارونې ډډه وکړي. ګوتیرش دغه څرګندونې پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د بې وسلې کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. ګوتیرش زیاته کړې چې بې وسله کېدنه او د وسلو د نه پراختیا په اړه عامه پوهاوی نه یوازې دا چې یوې سوله ییزې راتلونکې، بلکې د ټولو انسانانو د موجودیت لپاره اړینه ده. د هغه په خبره اوس ته دې وخت رارسېدلی چې نړۍ د وسلو کارونې ته نه ووایي. د بی وسلی کېدنې د نړیوالې ورځې په مناسبت پریکړلیک په 2020 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندې، او په 2020 کال کې له تصویب وروسته هر کال د مارچ 15 د بی وسلی کېدنې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. یو جرمنی چې قصدنې د کورونا واکسین 212 ځله ترزیق کړی دی، له هیڅ جانبي عوارض سره نه دی مخامخ شوی. فرانس پرس اژانس دغه خبر د هغو څېړونکو په حواله ورکړی چې په احتمالي ډول د نړۍ تر ټولو زیات واکسین شوی کس ارزوي. په خبر کې راغلي چې دغه 28 کلن جرمني چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، د بدن دفاعي سیستم لا هم په مؤثر ډول فعالیت کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اوري. د امریکا سفارت د افغان جون او هلکانو لپاره آنلاین کورسونه پیلوي. دا خبر په داس وخت کې ورشوي چې نوی تعلیمی کال ته شاوخوا دوی اونې پاتې.
نن سره نه حساب ورځ پوره شو چې موږ نشو کولای خوندای ته لاړ شو. دا د کال هم څورځي ورسته نوی کیږي.
په دې خبرونه کې مو له افغانستان سره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امریکا له مرستو هم خبرو، له اقتصادي مرستو او یا بشري مرستو. د چارو کتونکو بشیر دودیال وایي
کومکونه باید انکشافی کومکونه وي، باید پرمختیایی کومکونه وي، چې دا د یو مملکت پرمختیا باعث ګرځي.
په میدان وردګ کې طالبانو موزیم جوړ کړی.
درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، بل نظامی برخه ده، بل برخه د شهیدانو د وارثو دغه علاقه برخه ده.
په کندوز کې کاروانګر خوشاله شوی.
دغه وسنۍ برندګي چې وسوه دا په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکې قطه و.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغان جون او هلکانو زده کوونکو لپاره د وړیا شوونیزو کورسونو د پیلولو خبر ورکړی. د سفارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژي، ساينس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز 900 ورځې پوره کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت 13 ورځ د مارچ په 15مه برخه خپل ایکسپانډ لیکلي، لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژۍ، ساينس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. د امریکا د سفارت د بیان لمخې د دغه پروګرام له لارې به په افغانستان کې میشتو وړتیا لرونکو کسانو، یعنی نجونو او هلکانو ته د لا زیاتو مهارتونو د زده کړې او د اړیکو د جوړولو په موخه وړیا آنلاین روزنه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د نړیوال ائتلاف په غونډه کې خبر ورکړ چې امریکا حکومت د لسکونو لویو شرکتونو په مرسته افغان میرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي. بلخوا نن د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو 900 ورځې پوره شوې. یو شمېر هغه نجونې چې له زده کړو بې برخې شوې دي وایي نږدې 3 کاله وخت یې ضایع شو، هغه چې د دوی په خبره هیڅ کله به جبران نشي. حسنا چې افغانستان کې وخت د طالبانو لبیا رسیدو وروسته 12 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې، ازادي راډیو ته وویل
نن سره 900 ورځې پوره شوې چې موږ نشو کولای ښوونځیو ته لاړ شو. دا د کال هم 4 ورځې وروسته نوې کیږي. نو زه هیله لرم د امارت اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې خپل خویندو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي. دا دومره وخت چې تیر شه تاسو مکتب ته نشئ راګرځولی او زموږ هیله کره کره په مړ کېدو دي.
مبشره چې د کابل ولایت اوسیدونکي او لزدا کو څخه د بی برخې شوی انجونو رډل دی وایي
ببینید 900 ورځې بس جدان مکاتب
تاسو وګورئ د فونتیو لټړل کېدو 900 ورځې تیر شوي. خود طالبانو حکومت تر اوسه د فونتیو د پرانستل کېدو په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. اوس مهال افغان انجونو په نهیلي کې ژوند کوي، یو ډول جوړ خپګان لري ځکه زموږ د ټولو په مخه د فونتیو دروازې تړلې دي.
یا د ځکهون کې له نړیوال ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو د نجونو په مخه د خونځو دروازې بیرته پرانیزي. دا چې د نجونو په مخ باندې د خونځو په هنتونو دروازې کله بیرته پرانیستل شي، د پښتنو مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایان زیا هاشمي او د دوی د حکومت د پهنه وزارت وایان منصور احمد حمزه څخه وکړه، خو د دې راپور تر خبرېدو یې جواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت مسؤلینو مخکې بیا ویلي وو چې د زمینی د برابرېدو او د زده کړو په برخه کې د طرحې له چمتو کېدو وروسته به دوی د مشر د فرمان سره سم نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. هغه څه چې د 900 ورځو په تیرېدو سره لا هم څرګند نشول. د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل بندیز کورنۍ او نړیوال غبرګونونه هم لرلی او نړیوالو سازمانونو په ځلونو له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې د زده کړو حق نه اخلي. خو د طالبانو حکومت له یادو غوښتنو او غبرګونونو سره سره لا هم په دې برخه کې پر خپلو تګلارو کتنه نه ده کړې. په اصل کې چې نوی 1403 دریم خونیس کال پیل ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، نجونې زده کوونکي وایي دوی اندېښنه لري چې د نوي تعلیمي کال د پیل په څنګ وهلو سره به د دریم کال لپاره د دوی په مخه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت اعلان کړی دی چې یو شمېر روزنیز کورسونه به د افغان نجونو او اهلکانو لپاره آنلاین پیل کړي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته واشنگتن افغانستان ته د بشري مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. د دغه وزارت ویاند میتیو میلر وویل امریکا د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمنه ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان له افغانستان سره د امریکا مرستې په اوسني وضعیت کې اغېزمنې بولي، خو ټینګار کوي چې افغانستان د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا او د خلکو د ژوند د ښوالي لپاره پراختیایي مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میتیو میلر وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته واشنگتن لا هم له افغانستان سره د مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. هغه د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4مه په یو خبري غونډه کې زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی. میلر دا هم وویل د دغو مرستو دوام د افغانستان د لوی اقتصاد پورې اړوند مسلو سره د مبارزې یو لاره ده. د هغه په وینا امریکا په تیرو دو کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالره مرسته کړې ده.
متحده ایالات د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. یو له هغه لارو څخه چې موږ دې کال ته دوام ورکوو د لوی اقتصادي مسلو حل کول دي، کوم چې د اوسني بشري وضعیت لپاره اغېزمن اړین ثبات چمتو کوي او د ډیرو هغو مسلو په کمولو کې مرسته کوي چې نورس په افغانستان کې د بشري ناورین لامل کیږي. موږ افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکي یو او د 2020 کال اګست مو د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورنې او دوامدارې مرستې په برخه کې له 2 میلیارد ډالرو څخه ډېرې زیاتې مرستې کړي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ترڅنګ چې له افغانستان سره د امریکا مرستې په اوسني وضعیت کې اغېزمنې بولي، خو ټینګار کوي چې افغانستان د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا او د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه کولو لپاره پراختیايي مرستو ته اړتیا لري. د دوی لړډل محمد بشیر دودیال ازادي رادیو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې په افغانستان کې د بیوزلۍ د لا پراخېدو مخنیولې، خو بشري مرستې د افغانستان د خلکو په اقتصادي وده او د ځان بساینې په برخه کې اغېزمنې نشي تمامېدلی.
کومکونه باید انکشافي کومکونه وي، باید پرمختیایي کومکونه وي چې دا د یو مملکت د پرمختیا باعث ګرځي. مونږ په اوسني وخت کې د هغه کومکونه چې دوی د بشري او خیریه کومکونو په نوم باندې رالیږي دا د واړوي پرمختیایي کومکونو ته چې مونږ د خپل متخصص با تجربه مسلکی کادرونو په مټ او توانایي باندې دا د افغانستان د آبادی لپاره کار واچو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر هم د دوشنبه په ورځ د مارچ په څلورمه په کابل کې د ملګرو ملتونو له یو چارواکي سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لوږه، بېوزلي او بیکاري دوی ته د پخواني حکومت څخه په میراث ورپاتې دي چې کابو کول او له منځه وړل یې وخت او زیاتو امکاناتو ته اړتیا لري او نړۍ باید له انساني پلوه افغانستان هیر نه کړي. خو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې تل ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته اقتصادي ناورین، بېوزلي او بیکاري بې ساري کچې ته رسېدلې ده. په افغانستان کې یو شمېر خلکو هم په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار د سلواغې په میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي و چې امریکا له افغانستان څخه له وتلو وروسته له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې 11.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په میدان وردګ کې د تاریخي او نظامی آثارو موزیم پرانستل شو. د دې ولایت په مرکز میدان شهر کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست له لوري دا موزیم جوړ شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامی آثارو دغه موزیم د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان شهر کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی د تاریخي آثارو ترڅنګ په کې جړی بوشکې، بیلابیل ډول نور کوچني ماینونه کوم چې طالبان د خپل بری لامل بولي په کې ځای پر ځای شوی دی. د دغه ولایت د مطبوعاتو امیر نجیب الله فکرمن وایي یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی حبیب الله مجاهد په هلو ځلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دي او همدارنګه بل نظامی برخه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو، له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه له موزیم ده چې دا نرکه. او بله برخه یې د شهیدانو د وارثو هغه علاقه برخه ده.
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې مهال 122 قلمه تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو قدامت تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شفیع الله فضلي له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار کلري نو له دوی سره دې شریک کړي تر څو دوی ورته خوندي کړي.
نو تر دې دمه پورې یو بیا قلم آثار لرو، یو 50 قلمه نظامی آثار دلته شتون لري او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټال 122 قلمه آثار تر دمه دلته ټول شوي دي.
له دې ټولو سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د خبرونه په دې برخه کې ونړیواله مسله راخلو. بیا وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. د روسي د پټرولو په وزیر ما ځای کې د اوکرين د بي پيلوټ الوتکو له بریټ وروسته اور بل شوې ده. د بي پيلوټ الوتکې دغه دوه گزارونه په کورسک سیمه کې چې د اوکرين پولیس ته نږدې پراته ده شوې دي. په پیښه کې د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی. د ازادي راډیو د مرکز خبری څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسد الله لودین اوروي.
د روسیې د کورسک سیمې په لویدیځ کې د اوکراین پولې ته نږدې د پټرولو پر یو زیرمتون د بی پیلوټ الوتکو له دوه گزارونو وروسته اور بل شوی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي دغه بی پیلوټ الوتکې چې د پټرولو پر زیرمه لګیدلې د اوکراین اړوندې خو اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کورسک سیمې والی رومن ستاروویت ویلی چې د نن سهار په دغو بریدونو کې د سوانتو کو یو ډیپو سوځیدلې خو په خبره یې د سر زیان چاته نه دی اوخته. د ازادي راډیو روسي څنګه د یو ټلګرام چینل د تصویرونو په استناد لیکلي چې بی پیلوټ الوتکه د میخایلوفسکي د کارخونه په قلمرو کې لګیدلې. دا د روسي لوی کارخونه څخه ده چې د اوسپنې د کیندنی او پروسس چارې پکې مختزي. د 2023 کال په لومړیو کې د روسي دغه کارخانه د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل شوه. راپور کې راغلی چې د بی پیلوټ الوتکه له لومړی گزار 2 ساعته وروسته یو بل بی پیلوټ الوتکه هم پر دغه کارخونه لګیدلې او دا دویم برید تایید شوی هم دی. د روسي دفاع وزارت ویلي چې نن سهار دوی درې بی پیلوټ الوتکه نسکوري کړي چې دوی د همدې کارخونه په سیمه او یو بل په بلګروت سیمه کې. پر اوکراین د روسي لیرغل وروسته بی پیلوټ الوتکه په منظم ډول د روسي پر فضا الوتنه کوي. دغه الوتکه وخت نا وخت ویجاړی او مرګجوب له هم رامنځته کوي. د روسي دفاع وزارت دغه الوتکه د اوکراین بولی خو کیف تر ډیره په دې راپورونو تبصره نه کوي. په اوکراین کې د روسي جګړه د 13 فبراير میاشتې په 23مه دوه کلن شوه خو لای هم اور تازه دی او د پایت رسیدو سره کې نخ کاری.
راپورونه مرکه او اوریدونکو په هلمند کې اتر ټنه نشي مواد وسوسول شو. طالب چارواکی خبر ورکوي چې دا نشي مواد د تیرو څلورو میاشتو په موده کې نیول شوی. طالبان دا خبر هم کوي چې په دې تړاوي 200 شپږاویا تنه نیولې دي چې عدلي او قضایي ورګانونو ته سپارل دي. نور په دې راپور کې
طالب چارواکی وايي یاد نشي تو کې د تیرو څلورو میاشتو په موده کې د دغه ولایت په مرکز لشکرګاو ولسوالۍ کې نیولې دي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د امنی کومندانی ویان ملای عزت الله حقانی د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په یاد نشي توکو کې 3.1518 کیلوګرام هیروئین، 28.3 کیلوګرام شیشه، 1.19 کیلوګرام تریاک، 6.215 کیلوګرام چارس، 15 کیلوګرام ټابلیټ کا ګولۍ، 8.8 کیلوګرام ایف او کیمیاوي مواد، 8.10 کیلوګرام کریستال، 6.1 کیلوګرام د تریاکو دوا، 9.5469 کیلوګرام ومان او ځینې نور نشیتو کې نیول سوي دي چې شمیر یې 8 تر رسیدي.
د مخدراتو اکثر د مبارزې مدیریت مسؤلینو له لوري د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار او ټولو ولسوالیو کې نن ورځ څه کم 8 نشي توکي د ولایت مقام امنیه قومندانۍ محکمې سیاتي عامې مخدراتو اکثر د مبارزې مدیریت د استادو په حضور کې نن ورځ د دې وسوځول سول.
د هلمند امنی کومندانی یاد ویان زیاتوی چې په تړاوی 216 اویا تنه هم نیولې دي چې یاد کسان عدلی او قضایي ارګانونو ته سپارلې. د فداسیال کې د چله دی وړاندې هم په دغه ولایت کې طالب چارواکو د ګڼ شمیر مخدره موادو د نیولو خبر ورکړی وو.
په راپور کې مو واوریدل چې په هلمند کې د طالبانو په وینا 8 تنه نشي مواد سوزول شوې دي. د زهرو کاروان ونیس پروګرام تر څلورمه بجو وروسته خبرو. په دې خبرونه کې به د نور مطالبو ترڅنګ واوري چې ایران وایي د دې سربیره چې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو کربن کړی دی، ایران ته د نشي موادو د قاچاق مخه نه ده نیول شوی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 2021.
د افغانستان په شمال ختیځ سود کې د پرلپسې واوري ورشت بسګران د خپل راتلونکو کال فصلونو ته هیله من کړی دی. د کندوز، بغلان او تخار ولایتونو یو شمېر کروندګر د واوري ورشت له امله خوشی څرګندوي او وایي په راتلونکو کال کې به دوی له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړي. خو له دې وړاندې په دغو ولایتونو کې د روان کال د ژمي په موسم کې د واوري نه ورشت کروندګر او مالداران سخت اندېښمن کړي وو. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو بزګر جمعګل سیلاب آزادۍ روډي ته وویل د دې ولایت د غنمو د تولید ډیره برخه للمي ځمکې تامینوي او د واوري ورخ سره د کروندګرو اندېښنې رفع شوې دي.
دغه وسنۍ برندګي چې وسو دا په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکې قطه او مشتي وطن په دیقان او مالدار باندې آباد دی. دغه برندګي چې وسو دا وطن په برندګي باندې آباد دی، په واقعیت سره د خلکو امید 100% سو.
د بغلان ولایت یو بزګر سید رحمان وای د واورې ورخ لامل په غرونو کې طبي اخچالونه له واورو ډک کیږي او بیا په دوبی کې کاروندګر دی او بوله کم اکثر نه مخ کیږي.
دا ډیر ښه برندګي و چې وسله د دکانو ته ډیر مپاترلې مالداروي تیرلې،
خلک ډیر په تشویش او غوس، خلک ډیر خوشاله وسله. دا خو ډیر شو چې برندګي وسله، خلک ډیر خوشاله دي په دې. ام د دکانې د خو ام د مالداري د خو زګو ته نام ورکې د ام دکانې ته نام مپات کې ام مالداري ته.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو بزګر عبدالقادر بیا وایي د واورې ورخ نه یوازې کرنیزو کښتونو ته بلکې باغداري او څړځینو ته هم ګټه رسوي.
انشاءالله کینه برخې به برکت کی په دوای مردم بار امیدوار سم کی.
د پرله پسې واورې ورخ لامل د بزګرانو شته اندېښنې رفع شوي. د دې واورې ورخ سره په غرونو کې یخچالونه هم له واورو ډک شول او په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره هم مخ نه شو.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ یو بزګر حمید الله هم ورته خبره کوي.
صرف زمستون اگر برف ذخیره شوه زمینوی ما که معمولا
د واورې اورخ سره پر للمي ځمکو کرل شوي کښتونه نه متضرر کیږي او د غراز په غرونو کې د واورې زیرمه کیدو له امله د ځمکې لاندې د اوبو کچه هم زیاتیږي. د واورې اورخ له امله مضره حشرات او نور میکروبونه هم له منځه ځي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای ورختونه نه یوازې کرل شو فصلونو ته بلکې باغدارۍ او څړځینو ته هم ګټه رسوي.
دا د حقینو لپاره د مالدارانو لپاره دا یو ښه زیری ده، ځکه دا په غرو کې په هغه ځایو کې وریږي، هلته ذخیره کیږي، بیا د ضرورت په وخت کې کله چې اوبو ته ضرورت دوی بیا ویلې کیږي راځي. او بل د ځمکو لپاره هم دا ډېره مفیده ده، کومه حشرات چې هغه د کښت او زراعت لپاره د ونو د هغو لپاره مضره وي هغه په دې کې له منځه هلاکیږي.
پر کندز سربیره په بغلان او تخار ولایتونو کې په پراخه کچه غنم او شولې کرل کیږي او د پورته یاد شو ولایتونو 80% اوسیدونکو په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی اقتصاد هم په همدې لارو چارو تړلای دی.
د کندز، بغلان او تخار ولایتونو بزګران وروستیو ورشتونو ته خوشاله دي. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم ټاکل شوی دی چې راتلونکي اونۍ د شنبې له ورځې وروسته د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د کندز، بغلان او تخار په شمول او همدارس کابل په شمول بیا د اورښتونو یوه څپه راشي. اوس به غزنی ته مخه کوم. په غزنی کې هم بزګران وروستیو اورښتونو ته خوشاله دي، خو دوی له چارواکو غواړي چې دغه اوبه باید مهار شي، بندونه ورته جوړ شي چې د دوی په درد وخوري. په دې اړه راپور لرو.
دا غزنی ولایت واغز ولسوالی هفته سیاب.
هفته سیاب دې خاطر ورته وایي چې په دې کې سابق د موږ د سپینګرو په وختو کې وزن د موجودیت کې درلود وړه به ایستل.
شاوخوا بیا کلن حاجي سردار د هفته سیاب سیمې اړوند د مزار کلي اوسیدونکی دی. حاجي سردار کیسه کوي چې تر دغه وروستۍ لسیزې پورې دغه د اوبو ژرندې دلته وې، خو د وروستیو وچکالیو له امله یې اوس یوازې نشانې پاتې دي.
نو دا ژرندې څه ورو ورو ودرېدې، اوبه کم اسول، خشکاوي بیا سکه سکه ته دغه اتو لسو کلو مخکې لا یو ژرنده پاتې و دی. غیس اثر وسمسته وسم پاله د مصر په دیوالونو یې ګرځوي.
حاجي سردار زیاتوي د دې په سیمه کې زیاتې اوبه وې، کاري زنه یې ژوندې وو، ژرندې به یې چلولې، تر لرې سیمو پورې به یې مځکې خړوبولې، خو اوس یو مخ وچ سوې دي. دوی اوس د خپلو کښتونو د خړوبولو لپاره په لمریزې برېښنا د مځکې له تله اوبه راباسي. هفته سیاب یو غرنه یو بویزه سیمه ده چی اوس سخت وچکالی زپلی ده. شاوخوا 55 کلن حاجی نیاز محمد ده هفته سیاب سیمی ده برکاریس کلی اوسیدون که دی. دی هم د خپل کلی د زیاتو اوبو کیسه کوي، خو وایي اوس یوازې د څښلو اوبو پاته او نورې وچ سوي دي.
پیاز رنجې نه دي، کښت هم نه دي، کمې دي. لکه کله چې وو زموږ د برکاریز اوبو به هغه برساروان باندې لګیا دي. نو اوس دونه ده چې د شاوخوا نږدې پټې سي هغه نیالان کم کم ورته ایښي، اوس هغه استفاده کوي نور نه کوي.
د هفته سیاب سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د ورښتونو د اوبو د مهارولو لپاره دي بندونه ورته جوړ سي چې سیمه یې زرغونه سي، خلک له تنګو کالو وخیځي او په نس ورسره ماړه سي. بیا هم حاجي سردار
زموږ غوښتنه خو دغه ده چې موږ دا اوس هرڅه ته چې ګورو دغه هلته چې ګورو موږ وایي چې هسې دا چښن اوبه پیدا کړو، که بندونه وتړل سي نو بیا هم ورته هیله مند یو چې خدای مهربانه سږ کال کې بیا دونه اوبه پیدا شي سادي موږ دنستي کښت را اوبه کړي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ په غزنی کې هم سږ کال زیاتې واورې سوي او خلک ډیر ورته خوشحاله دي، خو غوښتنه کوي چې د دغه واورو اوبه باید مهار سي، بندنه ورته جوړ سي چې د دوی په درد وخوري. حاجي نیاز محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
په دې خو موږ تاسو ټول پوهیږو وایي چې بندونه ورته جوړ سي. اول دلته دغه د ترګان بند ده، نو اوس دغه هنګامه ده چې دغه بند هم جوړېږي. که دغه بند شروع سي جوړ سي دا ټول وغز استفاده ځینې کولی شي او ټول کاریزونه بیرته راوځي.
دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست ویلي وو په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تقویې لپاره نږدې 100 کوچني بندونه جوړوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي چې ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړی وای چې یو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې آزادی رادیو .com کې اوریدا. آزادی رادیو د دې سات په خبرونه کې تر 4:30 بجو اورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مخکې ماده یادونه وکړه چې ایران ویل دي چې د دې سربیره چې طالبان په افغانستان کې د کوکنارو کارپن کړی دی، ایران ته لهم د مخدر موادو د قاچاق مخه د افغانستان لخوا نه دی نیول شوی. په دې پروګرام کې یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو او لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کړو، ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم اله دا شه د آزاد رادیو سما دا پیغام نشر کړي. موږ طالبانو د مشرتابه څخه او د لوړپورو چارواکو څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې ننګرهار ولایت د ډیر زیاته توجه وکړي. د ننګرهار ولایت په ادارو کې اداري فساد هاوش تر رسیدلای کا سم دی چې هغه پخوانه کې تل سوې دی. د جمهوریت د وخت په نسبت اوس چې دی اداري فساد ډیر زیات دی، هغه به بیا هم او پیسې لري چې د پټې اخیستې دوی شکونه کنه ښکاره ښکاره اخلي. اله دا شه ما پیغام نشر شي.
السلام علیکم زابل ولایت مزور سالی له سرحدی زنجر زخه تاسو سره پاړی کې اورو رسمو زو ټول سالی کې د تیری چرشنبه په ورځ د امر بیل معروف او نهر منکر د له طالبانو له یش نر ځوانانو سره جوړ ځای وکاوي ځکه هغه ډیر خریلې او وهلو ډبولې هم ورکول او ورسته هم د دې خبرداري ورکې چې نو دې څوک دې نه خري. البته دا څه کار د سي جره د شور په استان کې شریعي کار ده، خو دا وهلو ډبول او یو دم نا ببره حمله دا د ستر جبریت خواته. نو زموږ دغه پیغام دې ورسیږي لوړو مقامانو. سلام
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته. وایم زه وحیدالله وحدت تیرمل ولایت ګریش ولسوالۍ د کړیګاس د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. وروره دلته زموږ په وطن کې زموږ په کړیګاس په سیمه کې مکتب نشته، زموږ ماشومان بې زده کړې پاتې دي. نو زه د لوړپورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم په تېره بیا د هلمند د پوهنې د رئیس صاحب څخه چې موږ ته یو مکتب جوړ کړي او زموږ ماشومان بې درسه او بې تعلیمه